السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوې او په خبره یې نورو سیاسي استازولیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیا زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. دربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پېښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې دغو نجونو هېڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشن پرس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. او زبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي.
نیما نړۍ
سر
سره بنان خلیم را بندي ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژړم د ماشومان سره په ځکننه زمنو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاق مواریده چی ویلی لبات اقتصادی حالات سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بیبرخی دی دا میرمنی وای چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستویل که خپلی دندی للا سور کری وای ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی بسیره اول امداس کندو میرمنو سخده هغه وای
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یو کوچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سره شاگردان کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ورکوی
هفته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا مې یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکول که نه تقاوت یې لارلا نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې نظر تو چی نظام سقوط چه و دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شویدی چه گدایی و کال مخ که به کابل که کرو واسیدی دو زوانه کرده تلالی در اطراف تو زکا چه دل تا کم اکرایه و کم جوان چه در خرده یا غی نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تلالی در اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یا یو مخ پل همسایه در غمیم بسر گلی لی آلده یا چه اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چه در اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره ای علال روزی نشی پای دا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کند و یتیمان و ترسی و بیواز خلک و تیرسی اگر چول دی خپل مباینو که تقسیمی وی دا غزه دی دو صحنه ز شاهد ایم او شایدی ورکوم چې کوم کارتونه چې دی کومک دی پاره رسی په غوبان غذایی مواد ورکوی اگر چول کارتونه اگر چوک خلی چې دی خپل پیجینی چې هیڅ مستحق ندی تو په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالیک فیصد مستحق ورکویش په 8% غیر مستحق ورکوی په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک چې مستحق دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات چولی وي خواست کو دی به وی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه وي شي وشت مواد په غوونه ورکړي اغه د خپل شخصو ته کوم چې دی پیژنې خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمان دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کند راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري را کې زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګا پرې بدل ته پاکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې ډېر حالت خراب و نو دی یوه د سینا د پزرها او د امدا سکونډي امدا سي می وسه وا یو بل خزه د څاغم د امدا سي وای مونږه شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ وایزه وګیم د ما ماشومان وګدي د بیا وای لار سنی ما شپه د کورو دروازې وټکو که چا چا راکړه رحم یې وکړ وچه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره یې خورو او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه بس به همداسې وږې پاتې وي ډېرې کونډې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسې خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت فعلاً خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیسته وږمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دې ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاو په بېلابېلو برخو کې، په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم یې د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورترغاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ یې کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمانو ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې، گاوان کې، ښار کې، خپل منطقې کې، او ولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنیو، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو له نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بېوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابره نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین اخلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي، نو دوی به مجبوره ګناه ته به مخ کوي، او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو د دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه یې ده، مسؤلیت یې ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوا، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاسنیوی کوي، ته د یتیمانو د بیوزل خلق لاسنیوی کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک و مرسته که لکندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نکی. نو دی مگ مسئولیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې مگ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنوی چې سرپرستان نلری دی غو لاس نیوی وکو، او دا دی مگ اخلاقی، دینی، میلی او هر اخیزه وظیفه ده، او الله به دې پختنه مونږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي، بي سرپرست دي، د هغو لاسنیوی دي وسی، او دا د مقتصر ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لار کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. رازو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دندو سولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی ایچ تاسی یادوانو وکل چه دی کنگی دیرن دیگی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشت دی در با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه در با اپتولن اکی چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که فکر پی وکو به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که ده کور نارینه ده باینه چی یا بکور که میرمن پاتیکی ها بود دیره سخته ده لگه دیره سخته او ده دیر غد خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مگو تاسوینو ده بگدایی بانده ناستی دی ده هزار مرزو بانده گرفتار دی ده کورونا و تلینه شی.
بله،
نو زه بخپل دو شنه دیره نارامه ایم.
بله میرمن نظامی، موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طولنیز و چار و دی وزارت لمسول و کسان و سرم خبری وکری، دوی وایی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینم برابره کرده اول دی روستم حالی جلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو، دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلامی امارت به دا کار کهی. تاسی چه وای آی ریختی دا کارونه کردی دی که اسی خبری دی؟
کم کار؟ یعنی فابریکی ورته فعال کردی دی یا حقا میرمنو چی دی تجارتی برده که کار کاف و مارکتونه یا دکانه لرل حقا فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورته شویده؟ کم هواید دی هدا قلن دی منلو ور هواید دی تا پلاس ورغلی دی؟ خو اغا چی دی چی مغا اسم دشکایتونه هار و او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیات ده یو چه آماده کیوی بی خپل دکانونو تا یا مغازو تا
خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې و نمایشگاه دایری په خو کې میرمن خپل توکي فروش تر یستلی وي یا نمایش تر یستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو لچ مګوي چې ولخ دغه د نن دیته د زمینه مساعده ده که دی داس شیخ ای هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې، که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، دی یو ورځې کار ته پرېږدي، یو ورځې نه پرېږدي، یو ورځې مکتب نه ګرځي، یو ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قید وو، فقط دو میرمنو بل هېڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطۍ یې کړې، ناستې وې خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه وو. دا د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګان به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږي پراته وي، که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو بل ضرورت ورته پیدا کي دغو پیسې دي کومه کا دی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی ما کومه تکه ور وړی یو څنګ ته جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هېڅ لاره نلری ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ. په دې لا چې ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستان، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر پستر گه هم نورت گوری زکه تاست بهتر معلومیږي د شوزو ټول هغه حقوق چې اسلام او زی قوانین ورکړي هغه ټول ورسخه خستل سوی او شوزي ټول پر کور کښنول سوی د بوازي درته ام چې افغانستان اوس د شوزو لپاره په زندان بدل سوی
تاسو چې دغه وضعیت ګوري د وینجلی په هیڅ څه احساس کوي څومره ځان د دغه شوزو سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي نغوی چې هر څه کړه وګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډیری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې وي اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې لوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورسره واخیستل سو نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شوز د حقوق لپاره د شوز د تعلیم لپاره کار کړی تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې فرزي هم د سمورت ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحی او همدارنګه ذهنی وضعیت زموږ ورستربلې تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی شل کاله درس ویلې او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی وو نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنه وستي تا باندې هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم ماده ذکر سوي دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې
کیسونه ډیر سي ځکه ډېری هغه شزي چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل آخري اوج ته رسېدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم اورګان شته چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې او اترې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نا وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجي کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث و چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجي کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو بدترین او تر ټولو غټه ستونزه دغه د ځوانانو فرار دی. ګوري شل کاله دغه ځوانان زحمت یې ویستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استعفی ویدي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي لپاره خپل ژغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یوه خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیروي چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ سوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره سوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حسو اوس داسې یو ځای نهشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند سوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تلې. د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونه ته به اور اچول کېده، او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په لری پروتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لری پروتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا دېرش ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولی چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړی یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړی، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تللو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ و، یا هم عامه پوهاوی و د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. تابن اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شېبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د فسرت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا د څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دی؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه تاسو ته.
قرار راشا بلسن